ټول انجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولای دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبه پورز د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولی په ګردیز کې یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او سره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبی کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتوانېده چې 140 منډې وکړي خو ټاکلی هدف پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځله د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له غړي سره پرته د دې له خواخې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور ويم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاري کې بل چرخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنه پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمکي خاطر زم یعنی دا کال څه پر کېږي په مخ قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچوړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپۍ کوم ما نه دکړه.
ملکه هم یو کونډه میرمنده. د که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ماته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګران سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو لمغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپل وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلان وو، ولی تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه ونې کې نکاح شوې ده، گرچه دې خزی ویلی و چې زه واده نه کوم، یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو او ویل چې سبب خلک سوای کچیر ته مثلا تا پوری د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا د سید او د سید نو موږ بیا تا ژوندې نه پریږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره رانی کاو کې. نو دا چې هغه مجبور اسو د مجبوریت پر اساس یې مغه خپل لیور سره نکاح وکړه، ګرچه هغه په غلیور باندې مشره هم و او د غسر ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کی، ځکه چې هغه ماشوم و او دغه سیو کیسی شوی دی. موږ داس په خو ډیر شاهدان یو، د بخوانه تر اوسه پوري زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه کیسی شوی دی چې وریندار یې لورته نکاح شوی دی. یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپل باید پریکړه وکړي، پریکړه ته نه پرې خدل شوی، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دی. هغه مجبوریتونو په اساس باندې د تاړ شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپل خواخه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه د چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعی کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنې کوي کونډه یا مطلقه ممنې کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سی خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منې کی او دې تورته چې پلانای بکولای شي پلانای بنس کولای یا مجبورې کې دې کورنۍ کې بچو کې هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه، په دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له پل چا سره ولی حتمی نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کی او شرعي حدود رعایت کی خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړي او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي کاغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي اوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په اړه نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 24 6 1. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده کنا کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالت ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي درې ځوانان مو پوښتلی چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي
تاروزیم زه فکر کوم دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي ځکه ځین وخت انسان په داس مسایل کې ډیر سخت اشتباه کوي زه هم د دوړو باید خوخه وسیږي
ځان ورخن تړایم د خوست ولایت يم ودم نه دای کړای کورنۍ په خوخه کوم
ما نو مسکاده د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پويږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوخه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشاله وي خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي بیا هغه د مېړه له کوره تښتي ګزاره نه کوي زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده مونږ ډېر جګرخونه استو هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندګي خوشحاله نه ده ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر د چې ډیر شرم ده د خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده موږ افغانان استو مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده علیکم عمر زندگی ته باقی دي جلیم زکه ته باقی
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان پنو میکړه جمیله وای خوره خوشاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړی ده چې هر څه وسغمي
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه و چې کلمې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړی ده مونږ به خیران اک پک پاتې شو چې دای چا تا ورکړی ده څه رقم د کوم کور نه ده که څه هم اوس ډېر کلونه تیر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي نه خوښي نه وي هېڅ خوشحاله نه وي تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي نو بېلېدا هم ترېنه شي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي
جمیله وایي کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زماتې مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېرې پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي، وی پلانی خپل زوی ته واده وک، زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خو دا خپل دولت د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمی او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور او پلار چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخي درکونه، هغه کجنی یا لکوي مثال، هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خځې سره یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده، او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي، او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفان. څه هلک او څه جلی
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټا کی، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډیر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دي وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتی عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. Thank you.
مشکاره